خبر پانه کې د وژل شو صحافیانو تفصیل خبر کړی دی او په دې حالاتو یې سخت اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رسټو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشر حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دي او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو اوریدونکو د دې ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او مدارس کچري تاسو د فیسبوک او یا د ټویټر پاڼه لری نو د هغې د لارې د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او د هغې د لارې تاسو د ټولي خبرونه خبرونه رپورټونه او نیوز پروګرامونه کتلی شئ لوستلی شئ او دغه راز یې لوستل هم شي. درنو اوردونکو اوس بخښه به دی د اونیس پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې تازه کلنۍ رپورت سیړلې چې پکې یې پاکستان په جزوی ډول آزاده او افغانستان یې غیر آزاده هیواد ګرځولې. جزوی آزاده او غیر آزاده هیواد څه معنی لري او فریډم هاوس په خپل رپورت کې د یادو هیوادونو په اړه نور څه ویلي دي. په دې اړه جمهوریت خبرونه واوري چې پامیر ساحل جوړ کړی ده.
په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ په اړه د فریډم هاوس تازه رپورت څه وایي؟ د جزوی او غیر آزاد هیوادونو کټګریانې څه معنی لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوری آزادۍ او کموالی څه اثرات لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملي کولو کې لا هم څه ډول ننګونې موجود دي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې څېړل دي. تاسو ته خره غلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیوال اداره هر کال په هیوادونو کې څیړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي ټولنیز امنیتي او اقتصادي حالات څاري. کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي. فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانې د هیواد د ټولیزې یا کلي ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنی رپورټ خپروي. د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 195 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږدیز کال رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې پاکستان په جزوی ډول آزاده او افغانستان غیر آزاده هیواد ګرځول شوی دی. د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کټګریانې دي. پر دې پیمانې له یو نیولې تر اووه پورې نمرې یا سکور وي. هر هیواد چې له یو نیولې تر دوه نیم پورې سکور یا نمرې ولري هغه آزاد هیواد بلل کیږي. هر هیواد چې له درو تر پنځو پورې نمرې واخلي هغه په جزوی ډول آزاده او هر هیواد چې له پنځه نیمو تر اووه پورې سکور واخلي هغه ته غیر آزاد هیواد ویل کیږي. له دې پیمانې سره سم پاکستان سږ کال څلور نیم او افغانستان شپږ سکور ترلاسه کړی. منا دا چې پاکستان په جزوی ډول آزاده او افغانستان غیر آزاد هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپاڼه د خپلې څېړنې او ارزونې میتودولوژي ورکړې او وایي د هر کال له جنوري تر ډسمبره د هیوادونو حالات څاري او په هغو کې سیاسي حقونو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره له ولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقونو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورت پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورت مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړي چې پاکستان ولې په جزوی ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واوري چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاد هیواد بلل کېدای شي. فریډم هاوس په خپل رپورت کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې یا سکور ترلاسه کړی. معنی دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېرو سیاسي حقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورټ وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2013 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي، لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط عام نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو له کبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوې. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د ISI پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویم موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا دیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حل زلو لپاره په مبهمه، پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیاتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنیو ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر انداز کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالي مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
لیکي د سیاسي حقونو په برخه کې بل پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورت کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري، خو پکې زیات رول وس هم د پوز دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی، خو پوز اوس هم تر ډېره حده آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډېر اثر لري. له دې سره سره درغلي، د شفافیت او احتساب کمواله د حکومت سیاسي ادارو او پوس پر هر سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورت کې لیکي همدا درې لوی پیمانی دي چې خې په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورت په هغه هیواد کې د ملکی ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانی لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورت وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو، چې وروسته بیا د هغه ورور د ISI پر مشر د برید ذمہواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغې ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځ ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نخ کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر ناحکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورت له وینا سره سم د ملکی ازادۍ یو پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورت وایي په 13 لسیزه کې په پاکستان کې انتظامی په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده، خو عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پېښور پر سکول تربید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه یې د حقونو ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي او هغوی که بې له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پوښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول، عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري، خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کیږي. فریډم هاوس د تیر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړه توګه آزاد شي. د خبرونه په دویمه برخه کې په افغانستان کې د ازادۍ کچ څېړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقوقو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکی ازادۍ په برخه کې څلور پیمانی لري. د سیاسي حقوقو د برخه لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بل اخر انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشر دواړه نوماندان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت پر جوړولو سلا شول. دا ادارې لیکي په افغانستان کې د نامنیو لکبله د یو شمیر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړای شو.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو لکبله د 2013 تر اگست پورې د انتخاباتي کارډونو ترلاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمیر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خو د انتخاباتي عمل او د نوملیکنې سال ډلو ویل ګڼو کسانو ته بې له تصدیقه انتخاباتي کارډونه ورکړل شوي ول. همداراز داسې تورونه هم پورې شول چې یوازې په 2500 افغانیو هم دا کارډونه اخیستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي اوس هم په افغانستان کې د نامنې او تاوتریخوالي له کبله سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. همدا وجه ده چې پکې ګڼ سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځینې وي هم نو خپل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له ښاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی. همدارا سلطه د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېرې نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري. له دې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، ویرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېیمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وایي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي پراخه ده.
د حکومت په ټولو سطحو درغلي او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکوونکي رشوت اخلي. همدا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکي ازادیو لپاره څلور پیمانی ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ده. رپورټ وایي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي خو بیا هم خبریالان او رسنۍ ننګونو او ویرونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادي قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نیسي، ویروي او ورته ګواښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او ازادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي ازادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته زیاته سوې ده. خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهلي تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي ازادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي ازادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي خو په ځینو سیمو کې وسلوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې ګڼې بهرنۍ او کورنۍ نه حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي خو د نامنې او لقبله د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي خو نامنی یې په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وایي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقونو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلي او امنیتي ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل سوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي. نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دې کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بل دا چې په افغانستان کې د محاسبه نشتون له کبله اکثر پولیس، پوځ، سیمه ایز ملیشي او استخباراتي کارکونکي خلک نسی. ضروري وهیه او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وښنی.
د شخصي ازادیو په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وایي د نامنیو لکبله ګڼ خلک بې کوره کړل شوي او ځینې زورواکان د خلکو ځمکې غصبوي.
په افغانستان کې د نامنیو او د ځمکو غصب لکبله کې یوې خواته د هیواد دننه لکونه خلک بې کوره کړل شوي نو بلې خوا ورته په نور هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنی شي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون لکبله د خلکو د جایدادونو حکومت هم خوندې نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراخ دی. د شخصي ازادۍ په لټ کې که د ښځو حکومت وڅېړل سي نو ښځې د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري، خو بیا هم ورسره توپیري یا تفریقي چلند کېږي. له دې سره سره پر ښځو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او ښځې لا هم د روایاتو له کبله په خپله خوښه واده نسي کولای او طلاق هم نسي اخیستای.
د همدې سیاسي حقونو او ملکي ازادیو پیمانو ارزونې په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي د افغانستان ولس له ازادۍ او حقونو لا په بشپړه توګه برخمن نه دی او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګوري کې راځي. اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی، چې معنا یې دا ده چې په هغو هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقونو او ملکي او شخصي ازادیو بې برخې دي. دا ونه نن خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.